د ماسپخین درې بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مومنۍ په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ د وروستیو پیښو او د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ډنګي ناروغانو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. دغه راز پاکستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په اړه د پاکستاني سیاستوالو او چارو د پوهانو نظرونه درورو. دوه نزي خبرونه مهم درته راوړي خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابري اوروي.
مشال خبرونو سرټکی په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په موټری بمی چاودنه کې 16 تنو ملکی وګړو ته مرګ جوړلا خوړېدلې ده. د عراق په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ یو کم 13 کسان وژل دي. په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښې د ښار په کارا در بلدیا ټاون لاین زیری او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د سرکاري ریډیو تر مخه نن په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو نوټس اخیستی او د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یې د کابینې خصوصي غونډه هم رابللې ده. بلخوا په سند اسمبلی کې د مخالف ګوند متحد اقامې موومنټ په ښار کې د زیاتې شوې بدمنۍ د مخنیوي لپاره دغه ښار کې د پوځي سرتیرو پر ځای کولو وختنا هم کړی ده. د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي ملالی سوزای چې په سواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو جوړ شوی و په هالند کې د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د هالند د ماشومانو د حقوقو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه یې ټاکلې د نهه په ورځ ویلي د سپتمبر په شپږمه په هیک کې په یو دستور کې ملالی ته دا جایزه ورکوي. ملالی سوزای ته به د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه د یمن د توکل کارمان لخوا چې په 2013 کال کې د سولې نوبل امن جایزه ګټلې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې یو امریکایي ادارې ویلي دوی په دغه هیواد کې د مشکوکو وسلوالو طالبانو لخوا د خپلو 5 کارکوونکو د وژلو وروستو کار ځنډولی دی. انټرنیشنل ریسکیو کمیټي وایي د یو ځایي چارواکي په شمول د دوی 5 افغان کارکوونکي د تېرې تور په ورځ یرغمل کړل شوي وو او د تېر ګل په ورځ د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د تختونکو لخوا ووژل شول. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو وژنو غندره کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دا پیښه د جنګي جرمونو په ډله کې شمېرل کېدای شي. په یو بیان کې ولسمشر کرزی ویلي طالبان او د دوی بهرني مشران غواړي افغانستان د همیش لپاره په نورو تکیه کوونکي او غریب هیواد وګرځوي. افغان چارواکي وایي نن سهار په کندهار کې یو پولیس پر خپل ملګرو ډزې کړې او 14 تنه ټپیان کړل. د کندهار د پولیسو د لومړي ګنډک مشر بلبل د مشالې دی افغان څنګ ته نن وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې شوې او حمله کوونکي له سیمې نه تښتېدلې ده. د نوموړي په خبره د حمله کوونکي د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بروان اونۍ په ایران کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ویزو د مودې زیاتولو په مخ تهران ته ځي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښاغلی جماهیر انوري به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د 1,000,000 کډوالو څخه چې اسناد نه لري د 400,000 څخه تر 600,000 پورې د ویزې موده د سپتمبر په 6مه پورې پوره کیږي. ښاغلی انوري به په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. سو ایراني چارواکي د دې کډوالو د ویزو د مودو زول لپاره کانې کړی. د راپورونو له مخې ایران هغو افغان کډوالو ته د سپتمبر تر 6مې پورې له دې هیواد څخه د وتلو وخت ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې په موټری بمی چاودنه کې 16 تنو ملکی وګړو ته مرګ جوړلا وړېدلې ده. د هلمند والي ویاند عمر زواک مشال ریډیو ته نن وویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال په لشکرګاه کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوې چې 15 تنه عام وګړي وژلې او 15 ټپیان کړي دي. د په دې پیښه کې بهرنیانو ته د رسیدلو زیانونو په اړه څه ونه ویل. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 15 توغندي وستل شوي چې له امله یې دوه کانجو وجل شوی دی. د کونړ د امنیه قماندان عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته نن وویل چې دا دوه تنه پر یو جمعه د توغندي د لګیدو له امله وجل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف درې کلنې پروژه په پام کې نیولې ده. دا پروژه به د برتانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیشن لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور نن په دې اړه په یوه غونډه کې وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو شمیر له هر پلوه زیات کړی شي، چې د کاندید په صفت، د رای ورکوونکي په صفت او یا هم د انتخاباتو د پروسې کارکوونکي په صفت. تر دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو له کمی ونډې اخیستي شکایتونه خپاره شوي دي. افغان چارواکي وایي چې ارګ ماڼۍ سره نږدې د قانونو او پټرولیم د وزیر وحیدالله شهرانی پر دفتر تېره شپه توغندي لګېدلې دي. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې ځاني تلفات نه درلودل، خو د ښاغلي شهرانی دفتر یې په بشپړ ډول تخریب کړی دی. د ښاغلي صدیقي په خبره د قانونو وزیر د پیښې پر مهال په خپل دفتر کې نه و. عراقی پولیس او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ یو کم دیرش کسان وژلي او لسګونه نور شوبل کړي دي. اي اف پي خبري اجانس وایي چې د بغداد په شیعه مشتو سیمه کې لږ تر لږه یو لس بمی چاودنې شوي دي. د دغو بمی چاودنو هدف کاظمیه، صدر سیټي، شاب، شولا، جمیله او محمدیه سیمې وي. په دغو کې تر ټولو مرګونی بمی چاودنه د کاظمیه سیمې په یو مزار او جمعات کې شوې ده. او روس د خبردار چې د روس وزارت خارجه وایي چې دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ته شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لختار برحمی سره نن د ټلیفون له لارې خبرو کې په شام د غربي قوتونو لخوا د ممکنه حمله په صورت کې د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو په اړه د خپل دریځ یو واري بیا تکرار کړی دی. داسې ډېر امکانات ښکاري چې ګوند د بشار الاسد رژیم لخوا په عامو وګړو د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال په تور غربي هیوادونو په شام د حملو تیاری کوي. د شام حکومت دا دعوی رد کړی دی. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ پر وروستیو پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي طبي ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی. دوی وایي بنیادي صحي اسانتیاوي ورته نه ورکول کېږي.
نن بیا ټیسټ لرلی ګلې تر اوسه ماته لکه د پینډال ګولۍ نه ملو شوي. ټیسټ ته جمع کم انتظار وکړو، دغه منشي چې چلو نه زیات دی زه بیمار کړم.
او پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي سفر بعد دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره مرسته وکړي او کنه. د سیاسي چارو یو شنونکي په اړه وایي
دواړو غاړو ډېرې مشورې کړې وې چې افغانستان هم باغې باندې ډاډمن او پاکستان کې هم دلته هیلي موجود وي. زاغې وروسته بیا دا سفر شوی دی، زما په نظر باندې دا ګټور دی.
او په شال او شمله ونیز خبرونه کې له پښتني کلتور سره پر تړلي او موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري.
په نور قومونو کې هم جرګي کیږي، په پښتنو کې جرګه داسې یوه مؤسسه ده چې هغه د ستونزو د حل کولو لپاره تقریبا یوازینۍ لار ده.
بل ونیز خبرونه د نړۍ رنګونه هم دروو له مشال رادیو سره اوسئ. خدا هم اوریدونکو د خبرونه ولنی رپورت. پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو سلیریشتو غنټو کې د بدمنۍ په تازه پیښو کې شاوخوا 44 کسان وژل شوې دي. بلخوا د غلط پسند سملای کې اپوزیشن ګوند ام کیو ایم د امن د بحالۍ لپاره د کراچۍ ښار پوسټ د سپارلو غوښتنه کړې. خوسیډونکو وایي چې امنیت د پوسټ په لاس نه بلکې د سیاستوالو په کوششونو راتللی شي. ظفر کریمی په دغه اړه رپورت لري.
د تشدد دا پیښې د ښار په کارادر، بلدیه ټاون، لاینز ایریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. بلې خواته د کراچۍ ښار د ټولو نه لوی ګوند او په سن اسمبلی کې د حزب اختلاف تنظیم ام کیو ایم په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ د مخنیوي په موخه د فوج راغوښتلو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې پولیس او رینجر په امن راوستو کې پاتې راغلي، نو ځکه فوج راغوښتل دوی د امنیت د ټینګښت په موخه اخري امید ګڼي. ام کیو ایم رهنما وسیم اختر په دې اړه وایي حکومت تر وسه پوری امنیت را نه وستو. قلنګ خستنه او طالبانایزیشن په کراچۍ ښار کې ښه په زور کې دی. امنیتی ادارې په خپل په دغو جرمونو کې لاس لري. د بشري حقوقو د کمیشن رپورت وګورئ، په کې راغلي دي چې په ښار کې 12% جرمونو کې رینجرز واک ککړ دي. د پولیسو هم دغه حال دی. د پاکستان په نورو برخو کې چې کله هم حالات دې ځای ته رسیدلي دي، نو هلته فوج رابلل شوی دی. نو ولې نه په کراچۍ کې هم فوج راوغوښتل شي؟ په سند صوبه کې پیپلز ګوند حکومت لري. د دغه ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې بدامنی د تیرو 150 کلونو راهیسې روانه ده، او د دې ستونزې حل د فوجي نه بلکې له سیاسي لارې ممکن دی. د یاد ګوند رهنما قادر پټیل په دې اړه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل،
اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. کل اگر ہم بات کرتے تھے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے تو ہماری
ترسو پورے کراچی فوج تا دا حوالہ کولو خبر دا. نو کد پرون پورے منگ ویل چ کراچی لو اسلحے څخه پاکو، نو هم دے خلق بو ویل چ واز ویل کراچی لو اسلحے څخه پاکیږي. پکار د چ اول نور ملک لو اسلحے څخه پاکړی شي. په کراچی کې د ډیرو ګوندونو د ټکر جنگ دی، او د دې حل په سیاسي خبرو اترو کې دی. چېړونکو وای په کراچی کې د امن د ټینګښت لپاره مخکې هم فوج را غوښتل شوی دی، خو د هغې سره هم د کراچۍ ستونزه په مستقله توګه حل شوې نه ده. د سیاسي چارو کارپو اختر بلوچ په دې اړه وایي،
کراچۍ کې شهري دراصل اتنے طبقوں میں اتنی ذاتوں میں
کراچۍ خاریان په بیلابیلو ګوندونو او طبقو ویشل شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د خراب حالاتو اثر تر ټولو زیات په کراچۍ شوی دی، او دلته ډېر خلک په کډه راغلي دي. حالاتو د کراچۍ آبادی له پخوا بیخي مختلفه کړې ده. کنن سبا وګورو کراچیوال په کراچۍ کې نشته. څوک سندیان ځان ته وایي، څوک ماجر، څوک پښتانه او څوک نور نور. په کار ده چې دغه توپیر له منځه یوړل شي، او دا د سیاسي لارې ممکن دی. د اختر بلوچ په خبره د کراچۍ د ټولو خاریانو ګټې او ستونزې یو برابر ګڼل، او دوی ټولو ته مساوي نظر کول هم د دې ښار د امنیتي ستونزو په هوارولو کې تر ډېره بریده لاس امداد کولی شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډینګي تبې ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ځایي خلک وایي په زرګونو کسان د سواد مرکزی اسپیتال ته ورغلي، خو ډاکټران او ناروغان دواړه وایي چې دغلته موجود سهولتونه د نشت برابر دي. په دغه اړه نور د سواد نه د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سواد کې د ډینګي ماشې له وجې متاثره خلکو شمیر په زیاتېدو ده. سیدو شریف روغتون ته 4500 تنان ورغلي چې پکې 100 نه سیوا باقاعده داخل کړی شوی دي. د سیدو شریف روغتون وارد مشر ډاکټر سردار تر مخه زیاتره متاثره خلک بیرته کورونو ته لیږل شوي دي چې ورته مناسب مشورې ورکړی شوي دي. دوی وایي چې روغتون کې نور ځای نشته. دغه رنګه په سلګونو خلک په شخصي روغتونونو کې علاج هم کوي. سیدو روغتون ته علاج او ټیسټ لپاره راغلي اولس وایي چې دلته یو شمیر مشکلات دي.
سرکاری ہسپتال کے ہس قسم سہولیات چکم دی ہاگا نشتہ دغه مخامخ لیبارٹری را دلته کې تقریبا په زرګاو باندې خلک چې کم دي راغلي دي، او هغه ټیسټونه کوي، خو دا غي د پاره هیڅ قسم سہولیات نشته. خزي او نارینه چې کم دي هغه ګډوډ ناشتي. د دې لپاره چې کم واټ ته پای کې خلک چې کم دي بهر په برانډو کې پراته دي. پرون وزیر اعلی راغی، عمران خان راغی، دا غي نه مخکې زرزر صفایانی وشوي، او بیا دا غي نه ورستو چې کم دي هیڅ هم نه.
بل خو د سیدو شریف روغتون ډاکټران او عمله وایي چې اسانتیاګانی نشته. ولس او دوی دواړه د مشکلاتو څخه مخ دي.
زما نوم سردار احمد دی.
مشر ڈاکٹر عبدالخالق وائی چی ڈینگی مریضانو او ماشی لپارا دا پنجاب حکومت او خیبر میڈیکل کالج نا خصوصی ٹیمان راغلی دی، او دوی ہسی کوي چې په دغه ستونزه قابو راولی.
دا افات پاری تیر شوی دی، نوغي کې پریکټیکل کار کړی دی. دا غي لکه درې ورځې دم پنځه سره خیر دا غي په سورس باندې توجه ورکړي چې دا کوم ځای کې دا دی، دا ماشي دی، دا دی دا ناروی چې یا غي دی یا بچی دی. دا موږ کس روډ نشورو کړو، ولته ټیرونو چې دم دکانونو نه ولته ټیرې لاوي ملاوي شي.
د سوات میونسپل کمیټې مشر نثار خان وای چې د منګوري او خوښا نه یونین کونسلو کې د ماشو د وجلو زهريلا سپری روان دي او دغه لړکې د چارسده پیښور مردان او نوخر نه هم مرستې غوښتې شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته خپل ورستی دورځنی سفر کې د هیواد حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي او د سیمایزو چارواکو د افغان ولسمشر دغه دورې په اړه سوي له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی خپل د پاکستان دورځنی دوره مکملول ورستو 13 ورځ کابل ته ستون شوې ده. په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي غړي او کارپوهان د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دورې ته څنګه ګوري؟ د عوامي نېشنل ګوند سینیئر غړی افضل خان لالا وایي چې دوه ملکونو ترمنځ د ډېرې مودې راهسې کړکېچ موجود دی او داسې دورو له وجې د دوه ملکونو په تعلقاتو کې مثبت تبدیل راتلی شي.
خپل دوره یو ورځ زیاده کړه، نو معلومیږي دا چې په خبرو کې داسې مثبتې خبرې شوې دي چې هغه نور بشر غوښتو په افغانستان او پاکستان یو بل ته نږدې نه شي. نو زما په خیال تاوان دواړو ته د ترګیرۍ نه چې کوم تاوان دی دې ملکونو ته، دواړه دنیا کې بل چا ته نشته.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جنرل سیکرټر اکرم شاه وایي چې دا دوره به خپل ښه نتایج هغه وخت ورکړي چې پاکستان سره په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي او پاکستان په هغې د لچک مظاهره وکړي.
افغانستان کې دا وخت چې دهشتګردي او انتحار پسندي روانه ده، اوس پاکستانیان هم په دې متفق دي چې د هغو ټول رهبري او د هغو پټنځایونه او د هغو تربیتګاوي په پاکستان کې دي. حامد کرزی صاحب راغلی وو او د دې دهشتګردي او انتحار پسندي څخه د خلاصون د پاره د پاکستان سیدا کومه غوښته وو چې دوی دلته چې د کوم طالبانو رهبري ده هغو سره د دوی یو گفتو شنی دي او رابطه یو ډایلاګ وشي. زه داسې فکر کوم چې یقینا دې کې به ډېرې ګټورې خبرې شوي.
خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان د افغان صدر دوره ډېره مهمه وبلله او وایي چې پاکستان دورې پر مهال په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وشوي او امکان شته چې راتلونکي وخت کې ښې نتیجې رابرسېره شي.
افغانستان د ولسمشر اسلام آباد په داسې وخت راتګ چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې، په خپل باندې د هغه د راتګ هم ځکه مهم دی چې دې سره هغه تګ راتګ او بیا د لوړې سطحې نو په هغه لحاظ سره مهم دی. بل خبره دا ده چې د دې سفر نه وړاندې دواړو غاړو ډېرې مشورې کړې وې چې افغانستان هم په هغې باندې ډاډمن او پاکستان کې هم دلته هیلې موجود وي. نواز شریف داسې څرګندونې کړې وې چې لکه د پاکستان پالیسي کې دي چې د افغانستان په اړه باندې صحیح نه پاتې شوې، نو دغه یو ښه پیغامونه افغانستان د پاره زاغیر است. بیا دا سفر شوی ده، ما په نظر باندې دا ګټور دی.
یاد دی وی چې خپل دورې پر مهال افغان صدر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د کابل دورې بلنه هم ورکړه. د پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه وزیر اعظم د صدر کرزی بلنه قبول کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، له امریکا څخه خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو رپورت کې بیا راغلی، افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له دورځنی سفر څخه ډیر لږ څه ترلاسه کړل. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي سفر په یو داسې ګونګا ناهیله ختم شو چې پکې نه هم په مهمو مسلو تړونونه لاسلیک شول او نه هم داسې کوم ځانګړی بیان جاري کړل شو چې په ترڅ کې له طالب وسلوالو سره د خبرو، د پاکستان له قیده د افغان طالب مشرانو د خلاصون او یا هم په دغه هیواد کې د اورپکو د پناه ځایونو د له منځه وړلو په څیر د موضوعاتو ذکر شوی وي. غټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
د واشنگتن پوسټ خبریاله له کابل رپورټ ورکوي چې له کال 2002 راهیسی دا د حامد کرزی پاکستان ته اتلسم سفر وو، خو نوموړي د ترګریزه جګړې یا د طالبانو د کنټرولولو په لړ کې د بامانی همکاري په ترلاسه کولو کې لا تر اوسه هم پاتې راغلی دی. د ورځپاڼې په وینا حامد کرزی د پاکستان دوه ورځنی سفر په وخت د دې هیواد له وزیر اعظم سره ولیدل. دواړو مشرانو پر دې خبرې وکړې چې څنګه د ترګری په ضد جګړه کې هم کاری کولای سي او د سولې پروسه په دې هیله پر مخ وړلای سي چې پاکستان به د افغان حکومت ته په ځانګړې توګه له طالبان سره د خبرو اترو لپاره اسانتیا برابر کړي یا به مرسته وکړي. دا تمه کېدله چې حامد کرزی به د طالب مشرانو په تیره بیا د عبدالغنی برادر د خلاصولو غوښتنه وکړي چې دا شان دوی په خبرو اترو کې برخه واخلي. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د سفر یو ورځ د نور غزولو سربیر هم نواز شریف او نورو پاکستانی چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو یا د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ ښکاره ذکر ونه کړی. ورسپانه زیاتوي کله چې حامد کرزی د سې شنبې په ورځ کابل ته ستون سو نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو نرم غونډي بیان جاری کړي چې وایي په شمهول کې په ترسره سو خبرو کې دواړو غاړو د هوډ تکرار کړي چې خپل منځي اړیکې به نورې ژوروي او پراخوي او په دې هم سلا سو چې په افغانستان کې د امن او بیا پخلاین لپاره به په ګډه کار کوي. خو د ورسپانه په وینا په بیان کې د طالبانو نوم له سره اخیستل شوی نه دی. واشنگتن پوسټ د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هینا ربانی کر له یو ټلویزیون سره د کړې مرکې حواله ورکوي چې نوموړی پکې ویلي د حامد کرزی ځینې هیلې لکه د ملا برادر په سمدستي توګه د خلاصون بیخی د عملی کېدو نه دی. دا شان واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې هم ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې پاکستان د حامد کرزی ښه هرکلی خو وکړي خو په عمل کې څه ونه کړو. دوی یو وجه دا یادوي چې د حامد کرزی د ولسمشرۍ موده په ختمېدو ده او په راتلونکي کال کې د اپریل په میاشت کې به پر ځای بل ولسمشر وټاکل سي. او له دې سره سره دوم وجه د افغانستان له هند سره نږدې اړیکې دي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې کڅم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو خواهش لري خو د پاکستان خارجه او فوجي تګلاري فوج او جاسوسي ادارې کنټرولوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې جماعت اسلامي یو اهم اتحادی دی. خو د دې ګوند مشر منور حسن پیښور ته د خپل سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یادې صوبې د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړې دي. د صوبایي حکومت یو بیان بیا وایي چې له ټولو محکمو د کارکردګۍ رپورټونه غوښتي دي او دا چې د هغو په رڼا کې به په نږدې راتلونکي کې ځینې مهم اقدامات کوي. په دې اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې ورو
پیښور کې د یو خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې د دوی ائتلافي حکومت درې میاشتې پوره کیدونکې دي خو هغه د صوبایي حکومت ځینې داوو او کارونه مطمئن نه ښکاري. په پښتونخوا کې جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت یو اهم اتحادی دي او د امیر جماعت اسلامي له اړخه دغه بیانونو ته سیاسي کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې داسې بیانونه یا خو تحریک انصاف حکومت باندې نایدباری سرګندوي او یا په دغه ګوند سیاسي ګټه ترلاسه کولو لپاره فشار اچوي. خو بیا د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دغه سنیوکه د حکومت لارښودنې لپاره وي او د ائتلافي ګوندونو په منځ کې څه اختلاف نشته.
د امیر جماعت کوم خبره کړې و چې لاسې کارونه دي چې دا نظام پورا روان شوی نه دی او د عوامو د رفهم د اطمینان اظهار کوي. بخل وزیر اعلی سي مهم بخل د خبرې سرګندونه
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ادا کړی و چې درې میاشتو کې دننه به په صوبه کې بدلون راولي او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د یو دیرشم اګست نیټه ورکړی و. خو بیا د وزیر اعلی ویان شیراز پراچه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو کې د ښه بدلون او اصلاحات عمل د مخکې نه پیل شوی دی او خلک به ډیر زر دغه بدلون وویني. خو بیا د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې تحریک انصاف مشران اوس هم د اپوزیشن ګوند پشان بیانونه او کارونه کوي او په کار ده چې پښتونخوا کې دوی د واکمن ګوند پشان خپل کردار ادا کړي او د کام سره شوی ژمنې پوره کړي.
اتحادی حکومت چلول چې دا ډېر ګران کار دی. جماعت اسلامي دا کوم بیان راغلی دی نو دا د پرشر ټیکټس په تور باندې دی. دوی د پی ټی آی حکومت نه په سمت کې چې دی کنسیشنز غواړي خلک هم خپه دي. ایدی شمنور حسن صاحب هم او دغه پارټي په دې باندې خپه او مایوسه یي چې کوم وعده شوی وي کوم خوبونه چې خلکو ته په درېو میاشتو کې انقلاب او د بدلون چې کوم خبرې شوې هغه خو خلکو لا تر اوسه نه دي لیدلي، نو یقینا مایوسي خو ده.
دا یادونه ده چې پښتونخوا کې د 11 می ټاکنو نه پس څلور ګوندونو مینځ کې ائتلافي حکومت جوړ شوی دی، چرته چې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ته درې درې وزارتونه او عوامي جمهوري اتحاد ته یو وزارت ملو شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو این ڈی پی په مالی مرسته په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د ګرځنده یا موبایل عدالتونو نظام پیل شوی او په پېښور کې د شپږیشت مقدمو اوریدنه هم کړې. د دې عدالتونو د کار په اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې وو.
په پېښور کې د یو این ڈی پی په مرسته د موبایل عدالتونو نظام په باقاعده توګه پیل کړی شو او په دې ډول کې د سه شنبه په ورځ په پېښور کې د شپږیش مقدمو اورونه وکړې شو. په دې مهال د دې موبایل عدالت یو جج سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل،
غټه فائدہ دا چې خلکو ته آسان، غیر رسمي او ارزان انصاف ملو شي، او دا واحد طریقه ده. جوړې جو د پښتو کې وایو، د جوړو په بنیاد باندې جوړ شوی یو نظام دی.
شیر بادر نومي یو تن چې د پېښور په پیډیه کې د خپل یو دکان د مقدمه په لړ کې د موبایل عدالت ته راغلی وو. مشال ریډیو ته یې د خپل مقدمه او د دې موبایل عدالت په لړ کې وویل،
کیسه مې داسې ده چې دلته کې د پیډیه کې زما یو دکان ده، پراپرټی ډیلر ولا راغلی ورته به چې وختر له جوړ کا، هغه ورته چې لک صبر وکړو، نو کلاینټس دی سره خو نه یې سره شر شور کړی دی، نه یې د لاس نیولې دی، دکان یې بارته ایستې دی، دکان ته تاله والی دی. اوس په معاملې کې راغلی وو، نو کدا همیشه لپاره داسې راځي په پته کې یو ځل په میاش یو ځل په شپږ میاشتو کې یو ځل خوډیره خبره ده. خود کدا اسې داسې د شوشاره پر راغلی، نو دومره غټ خرچ په دې باندې وشو زما خیال کې دی بس پیدا نه.
خو بل خوا ته د پولیسو لخوا په ډیرو وړو وړو خبرو نیول شوي کسان هم د عدالت ته راوستل شوي وو.
ګنډو کاروبار کوي یا چینچی دی مون سره، هغه ولاړو ډاکسنه بازمال ویل چې راشه دی، خو بس ویني ولا مو چې بزو تاڼی لري بوزم، نو بس رای وسته مجیویم والا ما.
خو د دې موبایل عدالت قاضي سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل چې نن د دې رقم ګرځنده عدالتي نظام لومړی ورځ وه، او په دمه دمه به په دې کې خواله راوستل شي چې دا ګرځنده عدالتونه په خطوګه دولس خدمت وکړي.
دا زموږ پایلټ پروجیکټ دی، صرف پېښور کې وسکار کوي، دین علاوه دا موږ ټول صوبې ته ایکسټند کوو. کومنګ کوشش وکړو او دا سیستم موږ دلته اډاپټ کوو او خپل د کلچر مطابق ایڈجسٹ کوو، نو ان شاء الله دا موږ ته ډېر فائدې راځي. په خبر های کورټ د چیف جسټس یو ائیډیا وا هغه د عملی جامه ورکړه، او بده کې موږ سره یو انډی بي ډېر مرسته وکړه.
دا یادونه ورل چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو پرنګ په پاکستان کې هم د ګرځنده عدالتونو نظام د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو این ڈی پی پمرسته د پېښور نه پیل کړی شو، او د ججانو په وینا د ګرځنده عدالتونو دا نظام به د صوبې نورو برخو ته هم غځول شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بشري حقوقو نړیوالو ادارو لدې عمله چې د پاکستان نوې ولسی حکومت به په دغه هیواد کې د مرګ په سزا محکوم کسانو ته د دغه سزاګانو ورکولو اجازه ورکړي اندېښنې څرګندې کړې دي. اټکل کیږي چې په پاکستان کې شاوخوا 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. پر دې موضوع ډیپلوماټ نومي مجلې یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی له ما هارون بچاوري. له امریکا خبریدونکو د ډیپلوماټ نومې مجلې په رپورت کې د ندیم حسن په نوم د وطن کیسه لیکل شوې چې وایي له 13-15 کلونو راهیسې د پاکستان په جیلونو کې د مرګ سزا ته انتظار باسي. نوموړی د لاهور ښار په مضافاتو کې د دوو تنو د وژلو په تور کې نیول شوی دی. حسن عدالت ته ویلي چې وسلوال برید ور باندې شوی او دا چې د خپل دفاع کې دغه کسان وژلي دي. یاد تن چې له یوې غریبي کورنۍ سره تعلق لري، د یو شخصي وکیل نیولو لپاره پیسې نه درلودې او قضیه یې د یو سرکاري وکیل لخوا عدالت ته وړاندې شوه. ندیم حسن د یادې مجلې خبریالې ته ویلي سرکاري وکیل ترې په رشوت کې پیسې غوښتلې او چې ور یې نه کړې نو کیس یې کمزور پاتې شو او د مرګ سزا ورته واورول شوه. د نوموړي په خبره د جیل چارواکو 15 ځله د مرګ په سزا د عمل کېدلو وارنټ جاري کړی چې هر ځل ځنډېدلی دی. له هغه راهیسې چې د پیپلز ګوند تیر حکومت د پاکستان په جیلونو کې قیدیانو ته د مرګ سزا په ورکولو بندیز لګولی دی، ندیم حسن د خپل راتلونکي د برخلیک په اړه د دې هیواد د اوسني حکومت پریکړې ته سترګې په لار دی. د مجلې په راپور کې راغلي په 2008 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل یو وینا کې د قیدیانو د مرګ سزا د عمري بند په هغه د بدلولو غوښتنه وکړه. خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې د ولسمشرۍ دوره یې په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي ونکړې شول په دغه لړ کې د قانون یو طرحه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. مجله زیاتوی اوس چې د پاکستان د ولسی حکومت واک اختیار د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ډلې لاس ته ورغله، خای د قیدیانو د مرګ په سزا عمل کېدل بیرته پیل شي. د مجلې پر راپور کې د ندیم حسن د وکیلې چې د بشري حقوقو قضیه د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کوي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې هیواد حکومت په پام کې لري چې د روان کال تر پای پورې د دې د موکل په شمول 400 قیدیان په دار وڅړوي. مجله کاږي د پاکستان عدالتونو شاوخوا 8000 مجرمان د مرګ په سزا محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان حکومت ته پر دغو سزاګانو د عمل نه کولو لپاره ویلي دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو د مهال مشال ریډیو ته غوږی د خروانې خبرونې نیمایي برخه ترغلیو. مجید بابر هم سټوډیو ترغلی دی له د خبرونو لنډی زور.
په تیر یو شواروس کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې 14 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې نن غرمه په یو موټری بمی چاودنه کې 16 تنه ملکي وګړو ته مرګ او بلاوړي درلیدا. اخوا د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوي چې د عملې 2 عام وګړي وژل شوي دي. افغان چارواکي زیاتوي چې نن سهار په کندهار کې یو پولیس پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 14 تنه یې ټپیان کړل. تیر شپه وسوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا کې شپږ مزدوران وژلي چې 4 د لوګر، یو د کابل او بل د ګردیز اوسېدونکي وو. په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي. د تشدد د پیښې د ښار په کارادر، بلدیه ټاون، لاینز ایریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي ملالی یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ژوبل شوي وه، په هالند کې د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بروان اونۍ په ایران کې د بی اسناد افغان کډوالو د ویزو د مدیر زیاتولو په موخه تهران ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف 3 کلنۍ پروژه په پام کې نیولې ده. دا پروژه به د برتانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیشن لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي شي. عراقي پولیس او د صحت محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د بمی چاودنې لړۍ یو کم 13 کسان وژلي او لسکونه نور ژوبل کړي دي. ایف پی خبري ایجنسی وایي چې د بغداد په شیا میشتو سیمو کې لکتر لګه یو لس بمی چاودنې شوې دي. د روس د وزارت خارجي چارواکي وایي چې د دغه هیواد د خارجي چارو وزیر سرګی لاوروف د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اختر ابراهیمی سره نن د ټلیفون له لارې د شام په اړه خبرې کړي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه ونې خبرونه درته اورو چې پکې تاسو د ساينسي، انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي.
دا مشال رادیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایا سلامونه مننه هله دا چې روغ جوړ او آباد بای. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی زو ناروې ته چرته چې دغه هیواد وزیر اعظم ینس سټو لیټنبرګ په پلازمینی اوسلو کې په خپل ټیکسي چلولې.
Du mener jeg ligner på
Stoltenberg?
Nei, det er midlertidig, for jeg har jo så mange nå, men til neste år så går det vel ned noe.
د ناروی وزیر اعظم خپل ځان نه د ټیکسی ډرایور جوړ کړی وو او خپلې ټیکسی چلوله. د دې مقصد د عامو خلکو رائے معلومول وو. د ټیکسی چلولو پر مهال مسافرو ډیر وروسته وزیر اعظم و پیژندو او ورسره پر حالاتو خبرې وکړي. د ټیکسی چلولو پر وخت وزیر اعظم په ګاډي کې سندرې هم اوریدلې. د ناروی وزیر اعظم د ټیکسي چلولو پر مهال خلکو سره د هیواد پر حالاتو او د حکومتي پالیسو په اړه خبرې کولې. د وزیر اعظم ګوند له 2015 کال راهیسي په واک کې ده. د ناروی وزیر اعظم د یو سورلۍ نه هم کرایه وانه خسته. د ناروی اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم تور لګولې چې ټولو مسافرو ته وړاندې پیسې ورکړي وي چې په دې سیاسي اشتیاري مهم کې برخه واخلي.
اذن له شوینګا ورته.
اوسه 8
د امریکا خفیه ادارې سی آی ای په رسمي توګه دا خبره منلې چې ایریا 51 نومي علاقه وجود لري. دا علاقه په 1915 کې امریکایي فوج د خفیه تجربو لپاره کاروله. دا خبره د یوټو جاسوسي جازونو د پروګرام تاریخي دستاویز کې راغلی چې ولسته په دې رستو کې په ډاګه کړی ده. ایریا 51 په صحرا کې ګروم نومي تالاب سره یو ځای دی او له دې سره جوخت د جوهري تجربو علاقه هم ده. په دې خفیه دستاویز کې ویل شوی چې ایریا 51 علاقې انتخاب سی آی ای او هوایي ځواکونو په 1955 کال کې د فضايي جایزو وروستو کړی و. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر آیزن هاور په ذاتی توګه د دې منظوري ورکړی و. په 1955 کال کې د جولای په میاشت کې سی آی ای هوایي ځواکونه او د یوټو جاسوسي جازونو جوړولو کمپنی لاک هډ ماهرین په دې ځای کې راجمع شوي وو. په دستاویز کې په دغه علاقه کې د خلایي مخلوق او د جازونو ذکر هم شوی دی. ساینسدانان وی د ملیریا د ناروغي مخنیوي لپاره تیار شوی ویکسین کې 80% کامیابی ترلاسه کړی ده. ساینسدانان دغه ویکسین تیارولو په اړه ځینې نتیجې څرګندې کړې دي چې تر مخه کامیابی ښودل شوې ده. ساینسدانان وی په دې تجربو کې 80% رضاکارانو برخه اخیستې وه او دغه ویکسین استعمال سره د ملیریا ضد قوت مدافعت پیدا شوې دي. خو ساینسدانان وی دا تجربه په لومړي پړاو کې دي او ډیر ژر به په دې ویکسین نور کار وکړي. د بریتانیا مخکین وای چې د امازون په سیمه کې 2000 کال وړاندې د زناورو نسل ختمې دو سره د غذایی شیزونو یو لوی وسیله هم ختمه شوې ده. مخکین وای چې کیدی شي ار مادیلو پشان لوی زناورو فضله او د بدن د لاري بوټو ته ډیره ګټه رسوله. د دغه لوی زناورو نسل ختمې دو سره منفي اثرات مخې ته راغلي او په دې جدید دور کې د هاتیانو پشان لوی زناورو د نسل ختمې دو سره د دې اثراتو په اړه هم پښتني راپورته شوې دي. ساینسدانان وایي چې په امازون کې فاسفورس ډیر زیات کم شوې دي او په دې کې نور کمی هم روانه ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې لوستل، تھیټر کتل او ګډا د سکاټش خلکو په صحت خاصر پرباسي. د سکاټلند حکومت لخوا یو تحقیق کې دا خبره څرګنده شوی چې ثقافتي هلو ځلو کې برخه اخستو سره په صحت خاصر پریوزي. په دغه تحقیق کې ویل شوی چې کوم خلک لوستل کوي، عجایب ګرو تزي او یا په ثقافتي پروګرامونو کې برخه اخلي، نو د هغوی صحت د نورو خلکو نه ډیر زیات خوي. د فلسطین یو هیکر د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په ذاتی پاڼه پیغام لیکلی چې له دې سره د فیسبوک د سکیورټي په اړه ډېری پوښتنې راپورته شوې دي. خلیل شرط چې دغه پاڼه یې هیک کړې وه وای د وایټ هیټ سکیم د لاري فیسبوک ټیم ته خبرداري ورکړې وو، خو دغه ټیم د دوی خبره د پام نه وغورځوله. د دې سکیم د لاري هغه صارفینو ته پیسې ورکول کېدي چې په فیسبوک کې د خامیانو په اړه ورته وای، خو خلیل ته فیسبوک ټیم پیسې نه وی ورکړي. خلیل د فیسبوک په سکیورټي کې یو خامی اومنتله چې د دې د لاري د یو صارف په دیوال د هغوی لخوا پیغام پریکړي. او اوس د فلمی نړۍ خبري. د امریکا په باکس آفیس کې فلم لی ډینیلز دی بټلر په لومړي نمبر دی. دغه فلم د 40 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم وی آر د میلرز دی چې د 80 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم الیزیم دی چې د 42 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن پر ژوند یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اور نیکسن. په فلم کې د ریچارډ نیکسن د ولسمشری د سوکۍ د سوګن پورته کول نه واخلي تر استعفی پورې ریښتینی قصه خوندل شوې ده. د ریچارډ نیکسن واکمنۍ پر وخت مشهور سکندل واټر گیټ مخې ته راغلی وو.
I, Richard Bill House Nixon, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God.
It was an extremely exciting time for all of us.
You work for the President of the United States. You all elected him, and it's up to us to make it work.
I've never laughed as much as when I worked in the Nixon White House.
And if the music is square, it's because I like it square.
Pranks and incredible friendships, and it was our personalities that made it all nice.
Even though the information may have leaked out, until I say it, it's not official.
We're on, and we're smart.
First, it was called the Watergate Caper. Five men,
burglarizing and bugging Democratic headquarters in Washington. Watergate, Watergate, Watergate.
د برتانیا نوې فلم کلوز سرکټ په روانه میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي بي چې د لندن خار کې شي بي د یوې بمی چاودنې پلټنو پر مهال ځینې کسان ونیول شي. دا د برتانیا د قانوني کاروایي کې شامل د لوی کسانو په اړه قصه ده. په فلم کې دوه وکیلان دي چې د یو د جاسوسي ادارې ایم آی 5 دفاع کوي او بل وکیل سره د دوی پر ضد ثبوتونه وي.
November 30th, 10:43, bright sunny day, innocent people. Truck approaches from the west entrance.
Hey, mate, you can't park here!
10:45. No time to do anything about it.
This is the most high-profile murder case in British history.
Within 6 months, our client goes from driving a taxi to driving a brand new Mercedes, spending $2,000 a week. Where did all the money come from?
The British intelligence brought him in as a double agent. He was supposed to lead them to the terrorist cell before the attack.
There are over 500,000 closed circuit cameras in London. I'm sure there are at least half a dozen watching me right now.
There are people who really want a conviction here.
د هند سینما مشهور اکټر شاهرخ خان فلم چنای ایکسپریس تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. چنای ایکسپریس فلم په 2 اونو کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې ترڅنګ چنای ایکسپریس په باکس افیس کې ټول ریکارډونه هم مات کړی دي. په مجموعي توګه چنای ایکسپریس په ټوله نړۍ کې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په هند کې د اکټر عامر خان فلم 3 ایډیټس تر ټولو زیات کاروبار کړی وو. خو اوس د هند سینما کې چنای ایکسپریس تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی.
سلف راہل 40 سال کا ہو گیا اور نارملی اس ایج تک ہر کسی کی لائف میں ایک آدھا بڑا ٹوسٹ تو آ ہی جاتا ہے. میری لائف میں بھی ایک ٹوسٹ آیا, بہت بڑا ٹوسٹ جس سے میری لائف ہی بدل گئی.
ڈی سی کے ساتھ جو ہوئی تم اس کا سولو وٹنس, اس لیے تم ہمارا ساتھ کمبن کاؤں چاہتی چنئی ایکسپریس لے. ایریا میں میرا فادر کا بہت ریسپیکٹ ہے, یو نو پیری تھوائی
ٹیچر
الے ڈان.
د هند سینما مشهور اکټر عامر خان نوې فلم دوم 3 ٹریلر خپور شوې دي. په فلم کې ابھیشیک بچن, کترینا کیف او ادے چوپڑا هم کار کړی دي.
Come in. Suspect on a black bike heading east. Come in, chopper. Got any visual? No visual of suspect yet. We lost it.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځی پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی لکه زمیندار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
او سوریدونکو شال او شمله ونې ز خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې تاسو له پښتني کلتور سره پرتللو موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري د خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړوي
مشه په شالو شمله خبرونه کې درته هر کلی وایم په نننې خبرونه کې درته د پښتنو د کلتور یو مهم جز جرګې د تاریخ په ټولنه کې داغې د اهمیت او په جرګو د رواني بد امنې د اغیز په اړه معلومات درکو ځنې سیډونکو په دې باور دي چې د جرګې تاریخ له چینی ټولنې سره تړلې ده په چین کې با پوخال چې کله چاته سم مسله پیښ شو نو داغه حل با د جرګې لارې راوستل کېده په پیښور کې سیډونکو او لیکوال علي ګوهر وایي د پښتنو د جرګې تاریخ دومره زوړ دی څومره چې د پښتنو کلتور دی نو موري د پښتنو په کلتور او د نړۍ په مختلفو ټولنو کې د جرګې د تاریخ په اړه زیاتوي
اسلام کی شورا راغلی دا او شورا چې کوم نه هغه ټیم کې د مشاورت یو چې کوم نه هغه یو مشوره وا چې په هغه باندې د کیناست او شورا چې کوم نه په هغه کې کمیونټي څه فیصله چې بوي دا هغه کې دي ځکه دا که تاسو ګورئ د پیغمبر علیه السلام د نبوت د مخ کې هم او عربو کې چې کوم نه په مقام او زمکه دا هغه یو داس یو ګروپ موجود و چې پیغمبر علیه السلام هم دا یو رکنو او هغه کې به دغه ځای چې کوم دې جنگ جګړې یا دغه ځای چې د کوم خطرات او هغه وخت خلکو ته یا په لار باندې چې کوم د غلا غلا غاني یا سبل سي راځي هم دغه شورا چې کوم دې نو به دا حل کولی دا یوه د پښتون کې دانو دا تقریبا د چاینیز کوم عمر د ریټول نه ډیر زړه ده کوم دغه کتي جرګې مرکی وي
د زنو تاریخ پوهانو په حواله د پښتنو په ټولنه کې د لوی جرګې تاریخ د 2000 کالونو زیات عمر لري چې په پښتنو کې د لوی جرګې دور د بودامت په زمانه کې هغه وخت پیل شو کله چې کوشانی باچا اوختل چې د بودا په مذهب کې د اصلاحاتو تر اوستلو لپاره د مشرانو څخه یو جرګه جوړه کړي چې پکې تقریبا 1500 تنو ګډون لرلو په افغانستان کې لیکوال نجیب الله د لوی جرګې د تاریخ په اړه صدا سیوایي
جرګه د آریایانو یو اصل و چې همیشه به شکل جرګې لار حل کولې او همدغه رقم تقریبا د 2300 کال را په دې خوا د خلکو ته پاتې دی یوازې په پښتنو کې نه په نورو قومونو کې هم جرګې کیږي خو په پښتنو کې جرګه داسې یوه مؤسسه چې هغه د ستونزو د حل کولو لپاره تقریبا یوازینۍ لار ده دغه جرګې د پښتنو په فرهنګ کې ډېرې ژورې
د کارپوهانو په اند په 1900 کال کې په کندهار کې لویه جرګه د میرویس نیکه په مشرۍ کې شوې وه دغه سي بیا په 1900 کال کې د افغانانو د بیلابیلو قومونو مشران د خپل مشر د ټاکلو لپاره په شیر سرخ بابا زیارت کې راټول شوي وو چې یو داسې تن وټاکي چې د افغانانو د پرمختګ او د قومي جوړښت د ساتنې اهلیت لري علي ګوهر وایي لویه جرګه د احمد شاه بادشاه د دور سره تړاو لري
تقریبا لوی جرګه کومو وینو دا د احمد شاه بابا کې وخت کې شوې ده چې دا نه راځي وا او دا جرګه دی په خوا شو کې مشري ډیر ځران کارو هغه وخت د قوم مشر کېدل ډېر ګران کار و، خلک به پال آسانه مشر کېده به نه. نو هغې کښې دا نه هره دی جرګه شو، او هغې کښې جرګه دی په دې ونه رسېده چې مونږ مشر څوک کړو. بیا هلته په کندهار کښې یو خوا کښې یو مزار و، او مزار کښې یو ملنګ و. هغه ملنګ راغی او هغه د غنمو یو وږی را واغسته او د احمدشاه بابا په پټکي کښې واچوه، او وایي چې دا نن په ده دوا خیر وکړي، دا نن نستاسو مشر شي.
په 1915 کال کې هم په کابل کې د امیر حبیب الله خان په دورې حکومت او د لومړي نړیوال جنگ وروسته لویه جرګه وشوه. په کال 1940 کې هم په کابل کې یوه جرګه شوې وه چې د افغانستان په تاریخ کې لوی اهمیت لري، او ویل کېږي چې دا په افغانستان کې د جمهوریت پیل و. دا چې د لویو او وړو جرګو جوړښت څنګه وي او دې کې فرق څه دی، نجیب الله یې په اړه وایي.
دوران کی لویا جرگہ دا اساسی قانون یو جز گرځېدلی دی، او ترکیب یې په هر قانون کې بیل شوی دی، خو په وروستو کې چې اوس په افغانستان کې نافذ دی. د لویې جرګې ترکیب د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي، ولایتي جرګې او د ولسوالیو د جرګو استازي دي، او د حکومت غړي دي. دا د لویې جرګې ترکیب دی.
په پښتنو کې د لویو جرګو تر څنګ وړې جرګې هم کیږي چې پکې د مختلفو کورنو او کلو ترمنځ شخړې او دغسې نورې مسلې هواریږي. نجیب الله وایي پښتانه په خپل کلتور کې جرګې ته ډېر اهمیت ورکوي، او د جرګې اکثره فیصلې مني.
جرګه جوړېږي، د جرګې غړي د دواړو متخاصمو لورو شریک تصمیم باندې نیول کېږي. یعنی هر څوک د خپل پلو کسان راولي، او بیا هغې خلکو ته واک ورکول کېږي. واک ورکول په دې معنا دی چې جرګې چې هره پرېکړه وکړه، هغه پرېکړه به تطبیقېږي، او که کوم لوری د دغې پرېکړې د منلو نه سرغړې وي، هغه ته به جزا ورکول کېږي.
لو فاټا سره تعلق لرونکي سردار جمال الدین چې په جرګو کې برخه اخلي، د نجیب الله خبرې سره اتفاق کوي، او وایي چې د پښتنو په ټولنه کې جرګه ډیره مهمه ده. سردار جمال الدین وایي په پاکستان کې په اکثرو عدالتونو کې ډېرې مقدمې د کالونو راهیسې موجودې دي، او اس حل یې نه راوځي، خو د جرګو تر نظام لاندې اره مسله زر تر زره هوارېږي.
یاره داسې ده چې جرګه خو پښتون، ما په خیال سره چې پښتون پیدا شوی دی 4-5 زره کاله مخکې نه جرګه ورسره روانه ده. ولې چې پښتون همیشه ما چې څومره روېدلي دي، لا کتابونو کې مې ویلي دي، پښتون د چا تسلط نه دی منلی، همیشه دی په خپله په اقتدار په زور کښې پاتې شوی دی. هم دغه خبره ده چې سپریم کورټ، های کورټ، یا د نو سیشن جج دی، د پلانه دی، ډنګړی دی، په دې کښې د وخت هم ضیا ده، په کښې پیسه هم په کښې ضایع کېږي، او کار هم نه کېږي. جرګه کښې که زر وي که ورو وي، مثال ډېر نه زیات نه زیات په 3-4 ورځو کښې ډېره غټه نه غټه فیصله وکېدلی شي.
خدا چې کڅوک د جرګې د پریکړې نه خوشاله نه وي، نو د عدالتونو په شان په جرګه کې د اپیل کولو طریقه شته او کنه. علی گوهر وایي جرګه کې د اړې مسلې د حل راوستو هڅه کېږي، خو کڅوک د جرګې په فیصله خوشاله نه وي، نو بیا هم د دغه مسلې د هوارولو لپاره یوه بله جرګه کولی شي.
بالکل یو جرګې نه بل جرګې ته تللی شي، او هغه جرګه چې کوم دینو ته د بل جرګه مار هغه راغوښتی شي.
د جرګو مشران قابله، تجربه کاره، او د ولس د ستونزو او د سیمې د کلتوره خبر وي. د یوې مسلې د هوارولو لپاره د جرګې د مشرانو طریقه څه وي، او جرګه څنګه خپله پرېکړه اوروي، سردار جمال الدین یې په اړه وایي.
جرګې څو قسمه وي، لکه یوه خو دغه ده چې عام کسان را جمع شي، نو په دې کښې تعداد هېڅ ضروري نه ده چې څومره ده، لس ده، شل ده. خبره په جرګه کښې یو کس کوي، دا یوه غټه خبره دغه ده، یوه خاص نوټ کوي چې خبره یو کس کوي، او منونکي د وروستو 100 وي که 200 کسان وي که دی، ټول یې منونکي هغه ټول وي. نو په دې کښې یو خو دغه طریقه ده، او یوه دغه ده چې سالسانو سره خوښ کړي، لکه ته درې کسان یې سره خوښ کړل یا 2 کسان یې سره خوښ کړل، پوه شي. هغه کسان هغه مخامخ چې څو وي هغه جرګه کوي، هغه خبره کوي، هغه مشوره کوي، هغه چې څه کوي بس هغه فیصله ور وکړي. نو په دې کښې دا مختلفې طریقې دي د جرګې، داسې نه ده چې یو طریقه ده نه، بدلېږي را بدلېږي چې څنګه حالات وي هغې مطابق جرګه وي.
د پښتنو په کلتور کې تیګه هم ډیر ارزښت لري. علی گوهر وایي کله چې د دوو کورنو یا د کلو ترمنځ شخړه هواریږي نو تیګه کې خودل شي.
او جرګې به دا ټولې خبرې کوي مونږ ته ووایو تیګه نو تیګه د اوربن یا چې کوم دی نو د سیز فایر یو ډېر اهم شی و.
په پښتانه سیمه د بد امنۍ له امله جرګو ته هم ډېر زیان رسېدلی او د جرګو زیاتره مشران په نښه شوي دي. علی گوهر وایي د پښتنو د جرګې نظام د ختمولو لپاره یو لوی سازش روان دی.
جرګه خو مزه دا وم چې د جرګمار چې کوم دی جی چې اصلي جرګمار وو هغه اوس هم شته خو هغه پاتې نه شو چونکې زمونږ د افغان وار سره روسیان چراله جي نو روسیانو یو سنټرلایز ګورنمنټ غوښته افغانستان کې او هغه دا جرګه یو ډېره لویه ترک ګڼله چې دا ډفرنټ پاکټس دي او دي کې دی هغه ځای کې دا رول کوي نو هغه زمونږ د مشران چې کوم دی نو په یو طریقه یا په بله طریقه باندې دا تقریبا څه د ټارګټ کې لښکار شو څه چې کوم دی نو هغه ځای باندې حمله وشوي څه هغه یو خوالنډ لکه ته ویل چې پورې اووه سوه کسان زمونږ ټرایبل ایریا کې دا جرګمار چې کوم دی نو هغه مختلف طریقو سره کتل شوي دي نو یو خاص دغه لاندې زمونږ مشران په یو وجه یا په بله وجه چې کوم دی زمونږ نه من نه وړی شو.
سردار جمال الدین هم وایي د بد امنۍ له وجې جرګې د پوخا پشان په خپل شکل کې نه دي پاتې شوي خو بیا هم ډېر پښتانه خپلې ستونزې د جرګو له لارې هواروي.
جرګه خو اوس فلحال خو جرګه داس تا چې په یو ځای کې هم فعاله پدا نشته ده چې فټه ټوله په جنګ کې ده چې د مونږ مسعود علاقه ده دا ټوله خالي ولاړه ده ټول خلک نشته په کې څوک نلته به جرګه څه وي دلته د خان ټانک په کراچۍ لاهور کې به مونږ ته جرګې وکړو په فټه کې کوم یو ځای دی چې هغه په ځای د بغیر د بجاور یا د مونږ د وزیر ایریا نه وانا چې کوم ورته وایي دین علاوه په دا ټوله فټه کې مصیبت روان دی دا نن سبا خو حالات داسې چې نه پکې جرګه چلیږي نه پکې څه چلیږي ولې چې داسې حالات چې موږ د حساب نه د سوچ نه وتلې خبره ده.
سردار جمال الدین زیاتوی باید چې د ارقام او په خاصه توګه د پښتنو جرګې فعال او خوندي وساتل شي. اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د جرګې د تاریخ په ټولنه کې داغې د اهمیت او په جرګو د رواني بد امنۍ داغې سپاره معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202022 02 22 02 02. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالند ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناویس بھی مڑو ون خکولائے دے
ون 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 خکولائے دے ون 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډه لکه غاڼې سرارتا و منډه لکه ناوې نرانوان شیر لکه یو خوب غنې هم داسې بند په بند کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
خلکو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کے دنقل یا وڑو کے کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے کمپیوٹر پر درا گئے مسیج دیو مین تو خگے اشارے مسنجر کے یہ زواب واڑی مسنجر کے یہ زواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاصہ لفظ نانا سور تلاش کر زنے اڑ کے فکر من کھو لے دے خلکو 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 خلکو